द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا سهارنۍ خبرونه له واشنگټن ډی سی سټوډیو په ژوندۍ بڼه اورئ. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2013 میلادي کال د سپتمبر 2 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار 8:30 بجې، په کابل کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سپتمبر د لومړۍ نیټې د شپې 11:30 بجې دي. زه بارکوال میاخیل مو د نیمې غنټې د ورستۍ سهارنۍ خبرې خبرونې ته هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د امریکې پوځ وایي پاکستان د ترهګرو په ضد په ګام اخیستلو کې پرله پسې ناکامه سو او دوی ورباندې اخر د 300 میلیونه ډالرو مرستې د منسوخولو پریکړه وکړه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي مشر جنرال نیکولسن نن په کابل کې خپله دنده پای ته رسوي او واک یې بل امریکایي قومندان جنرال آسټین سکاټ میلر ته سپاري. او د امریکې د کانګرس یو 80 کلن غړی جان مکین چې د تیرې خالی یا شنبه په ورځ مړ شوی و، پرون یې د مړینې وروستي مراسم ترسره شول. او اوس هم د خبرونو تفصیل. د امریکې پوځ وایي اخیری پریکړه وکړه چې پر پاکستان باندې 1.5 کروڑ ډالر مرسته منسوخ کړي. ولسمشر ټرمپ د روان کال په پیل کې دغه مرسته ځنډولې وه چې وایي پاکستان په پرله پسې توګه په دې کې پاتې راغلی چې پر خپله خاوره د وسلوالو طالبانو په ضد ګام واخلي. د پینټاګان ویاند لیفټیننټ جنرال کون فاکنر وایي دوی انتظار کاوه چې پاکستان به د ولسمشر ټرمپ د جنوبي ایشیا د تګلارې په برخه کې مرسته وکړي، خو وایي ناکامه سو ځکه یې ورباندې ځنډولې مرسته کینسل کړه. پینټاګان وایي دغه که کانګرس منظوري ورکړه نو دغه 1.5 کروڑ ډالر به په امریکا کې پر نورو پرمختیایي چارو ولګوي او دا به په روان کال کې له پاکستانه راګرځول شوې مرستې سره 80 کروڑ ډالرو ته ورسیږي. په افغانستان کې د امریکایي او نیټو ځواکونو عمومي مشر جنرال جان نیکولسن نن د اتوار یا یکشنبه په ورځ تر 6 کلنې دندې وروسته واک په رسمي ډول یو بل امریکایي قومندان جنرال آسټین سکاټ میلر ته سپاري. ښاغلی میلر د افغانستان په 13 کلنه جګړه کې 9 امریکایي جنرال دی چې په دې هیواد کې به د بهرنیو ځواکونو مشري کوي. ښاغلی میلر په 13 میاشت کې په افغانستان کې د جګړې د مشرۍ لپاره وټاکل سو چې د جون په 19 نیټه د امریکا کانګرس د نوموړي ټاکل کېدل تایید کړل. هغه په 13 کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو مشرۍ پر غاړه لرله. د نومیالي امریکایي سینیټر جان مکین د مړینې وروستي مراسم پرون د امریکې د پایتخت واشنگټن ډی سي په لویه کلیسا کې ترسره شول. جان مکین د تیر خالی یا شنبه په ورځ د مغزو د کینسر یا سرطان د ناروغۍ له کبله په 80 کلنۍ کې مړ سو. د ښاغلي مکین په وروستیو مراسمو کې ګڼ شمېر سینیټرانو، د هغه خپلو خپلوانو او د امریکې درو پخوانیو ولسمشرانو بل کلینټن، جارج ډبلیو بوش او باراک اوباما هم ګډون وکړ، خو اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د وروستیو مراسمو کې د ګډون لپاره بلنه نه ورکړل شوې. ټاکل شوې چې د ښاغلي جان مکین مړی نن د میریلینډ ایالت په اناپولیس ښار کې د بحري اکیډمۍ په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د هالند په امستردام ښار کې یې وطن د ریلګاډو په تمځای کې پر 2 تنو د چاقو برید کړی او سختې ټپیان کړي دي. پولیس سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدلی او بریدګر یې په ډزو تر زخمي کولو وروسته نیولی دی. د هالینډ د پولیسو ویاند راب وینډر وین رسنیو ته ویلي بریدګر یو 19 کلن افغان دی چې جاوید نومیږي او وایي د جرمني د استوګنې قانوني جواز یې درلود. وایي کوم 2 کسان چې ټپیان کړي دي هغه امریکایي سیلانیان دي، خو وایي ده ورباندې مخکې له مخکې برید نه و پلان کړی. د هالینډ پولیسو دا د ترهګرۍ پیښه ګڼلې ده. او وروستی خبر دا چې افغان چارواکي وایي پرون ناوخته په پکتیا ولایت کې د امریکې د هوایي ځواک په بریدونو کې شاوخوا 50 تنو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د 203 تندر قلی اردو لخوا په خبره سوی خبر پانه کې ویل سوی چې دا عملیات د پکتیا ولایت د سید آباد په زرګل سیمه کې سوی دی. په دغو هوایی بریدونو کې د 30 طالبانو د وژل کېدو او 22 نورو د ټپي کېدو دعوه سوی ده، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، د ډیوا ریډیو سهارنۍ خبرې خپرونې ته غوږ یاست. تاسو کولی شئ زموږ خپرونې زموږ پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم واورئ. پته یې د www.divaradio.com divaradionews.com. اوس هم لومړی رپورټ راخلو. د امریکای پوځ وایي اخر یې پریکړه وکړه چې پر پاکستان باندې 30 کروڑ ډالر مرسته منسوخ کړي. دا چې پر پاکستان باندې د امریکای دغه دغه مرستې ځنډول به د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو څه اغیز ولري، ځکه چې اوسنی نوی حکومت په پاکستان کې ویلی وو چې کېدای سي له امریکې سره اړیکه شي سي. په دې اړه زموږ همکار بختور شاه د سیاسي چارو لوی وڅېړونکي جهانگیر خټک سره مرکه کړې ده.
ما خیال دا ده چې دوه درې خبرې دي. اوله خو دا ده چې ګوري امداد خو اوله ده نه بند شوی وو، او دا 300 ملیون ډالر چې کم پاتې وو هغه لګتا سو خبر کتلې چې هغه اول خو اظهار کړی وو خو اوس مکمل طور باندې بند کړلو. ما خیال دا دی چې پاکستان با او امریکې ترمنځ چې کم تاوتریخوالی دا وخت موجود دی، او مایک پومپیو اسلام آباد په سفر هم روان دی، په دې تناظر کې ما تخکاری چې پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کم دا موجوده اړیکې دي دو کې تاوتریخوالی به زیاتېږي. پاکستان کې چې کم نوی حکومت راغلی دی هغه باندې هم د خلکو ډیر زیات فشار دی چې هغه الته کې چې کم پاکستان اقتصاد ډیر زیات بد حل کړي، او هغه ټیکی او چې کم په وادو باندې عمران خان حکومت کې راغلی او هغه نه هم د خلکو ډیر زیات توقعات دي، او په دې حالاتو کې د امریکای د طرفه دا فشار د ما په نظر کې چې کم د دې سیاسي اغیز یا اثر به هغه زیات څه کوي چې پاکستان دا وخت اقتصادي توګه باندې دومره کمزورې دی چې دا بحث ورسته 100 هفتو نه روان دي چې آیا پاکستان امداد دپاره آی ایم ایف ته راشي چې کم د امریکای د اثر لاندې چلیږي، یا نور ملګری هیوادونو ته لاړ شي، ځکه چې پاکستان ته کم از کم 2 لس ارب ډالرو امداد پکار دی او هغه دا وخت پاکستان سره نشته دی، او تر اوسه پورې حکومت دا فیصله نه ده کړې. چې کله دا ولسمشر ټرمپ چې کم حکومت دی هغه د طرفه چې کله داسې اعلان راشي، نو یقیني توګه باندې دا هغه پاکستان کې چې کم عام رائے وای چې یاره پاکستان ته کې دی شي چې امریکا سره د دې مخالفتونه کې او ایم ایف پاکستان ته پیسې ورکي که پاکستان ته دې ضرورت شو چې کم دی، نو ما په خیال هغه چې کم توقعات او هغه به کم شي، او یقیني توګه باندې پاکستان به هم ځان د پر خپل تګلاره ګوري، او هغه تګلاره ما ته نخ کړی چې هغه د امریکای په مفاد کې بمبې ځکه چې هغه به امریکای خلاف داسې خبرې کوي چې کم کېدی شي دلته کې ولسمشر ټرمپ او دغه انتظامیا نور هم خفه کی، او دې په ذریعه چې کم او تاوتریخوالی دی هغه به ما ته ښکاري چې زیاتېږي. د دې نتیجه به سره وځي هغه فلحال خو موږ څه نه شو ویلې، خو دا ضرور ده چې کم از کم په دې سیمه کې امن چې کم توقعات وو، خصوصي توګه باندې ګوري په واشنگتن کې دا خبره نه سبا ډېره توده ده چې طالبانو سره خبرې ترې پکار دي، او همیشه نه په نړۍ کې عام تاثر دا دی چې پاکستان د طالبانو سره ډېر نږدې اړیکې لري، او که یو هیواد طالبان خبرو اترو ته راوستي شي نو هغه پاکستان دی. نو هر کله چې پاکستان او د امریکای ترمنځ د اړیکې خرابېږي نو زه نه پوهېږم چې د دې اغیز به په پاکستان هغه کردار باندې څومره منفي یا مثبت وي چې کم د امریکا پاکستان نه توقع لري چې هغه افغانستان کې چې کم هغه دی چې کم دی امنیت وضع خکول د پاره چې کوم خبر اتور ولا هغه دی هغه کې بس کردار ولوبوي. نو زما خیال دی چې دا ډېر ښه خبر نه دی، او زه نه پوهېږم چې دا روان ورځو کې چې کوم مایک پومپیو اسلام آباد سفر باندې ځي نو الته کې بس کیږي، ځکه چې الته کې هم یو دا سه حکومت راغله دی چې کم تر اوسه پورې دا تاثر ورکړی دی چې مونږ یو پاکستانی قوم پرست حکومت یو، او زه نه پوهېږم چې هغه قومي قوم پرست حکومت به په دې حالاتو کې کم قسم ته ګامونه اخلي، کم قسم ته فیصلې به کوي، او په دې اغیز به په دې سیمه باندې څه وي. خو ما ته داسې نه ښکاري چې دا به څه ډېر زیات مثبت وي، که دا تاوتریخوالی نور هم زیاتېږي.
جهانگیر خټک صاحب، تاسو څه ګڼئ که اړیکې دغه شان ته کې تاوتریخوالی ښکار کیږي او دا خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ نه سمېږي، نو د پاکستان سره بیا نورې کومې لارې چارې دي؟
ما په خیال پاکستان لکه تاسو د وروستو لسو کالو چې کوم د دې سیمې تاریخ دی هغه باندې یو نظر واچوي، نو پاکستان نن نه لس کاله اول پاکستان سره څه ډېرې زیاتې چې کوم سفارتکارۍ په حواله سره چې کوم چوائسز هغه کم وو، نن پاکستان سره چوائسز زیات دي ما ته داسې ښکاري. او دویمه دا ده چې هغه سیمه کې یو داسې ری الائنمنټ کیږي یا اغل تک داسې یو نوی صف بندی کیږي مختلفو هیوادونو چې کم کې دی شي چې د امریکې لپاره یو ښه خبر نه وي، او هر دفعې ګام چې کم پاکستان او امریکې ترمنځ د تاوتریخوالی زیاتوي دا هغه چې کم نوی صف بندی جوړیږي هغه مضبوطوي، ځکه چې هلته کې ګوري چین اول ځنه پاکستان سره ډېر نږدې دی، ایران او د امریکې چې کم اړیکې دي هغه نه نړۍ خبره ده چې څومره خرابې دي، او بیا ورسره د ترکیه سره هم د امریکې اړیکې ښې نه دي، او ورسره بیا چې کم روسیه ده هغه هم لګیا دي په دې سیمه کې خپل کردار نور هم زیاتوي. نو یو داسې سببندی کیږي چې کم کې یو طرف ته چین روس پاکستان او کېدی شي ایران په باره کې زیات څه نشم ویلی، او ترکیه پکې یقیني توګه باندې شامل به وي. دا هغه هیوادونه دي چې کم یو ځای کېږي لګیا دي، او که دا یو ځای شي او یو داسې صورتحال جوړ شي چې کم کې باقاعده خو زما نه دی خیال چې دی بچرې اتحاد جوړ شي، او دا به ضرور وي چې دی چې کم پالیسۍ دي هغو کې به یکسانیت زیات راشي، او هغه یکسانیت امریکې مفاداتو لپاره څخه خبر نه دی، او پاکستان دا بار هم لګوتې مشکلاتو کې به اضافه کیږي. خو پاکستان د پر زما نه د خیال چې چوائسز ختم شوی دي، بلکې پاکستان سره نن نه ورستو لاسو کالو کې کم چوائسز هغه محدود نن ورته زیات دي. نو ما په خیال نقصان د دوړو هیوادونو به ګټور به یو هیواد د پر به نه اضافه لسی، ما ته خدا ښکاری.
ډیره مننه جهانگیر خټک صاحب، تاسو
ډیره مننه.
په افغانستان کې د امریکایي او نیټو ځواکونو عمومي مشر جنرال جان نیکولسن نن تر شپږ کلنې دندې وروسته واک په رسمي ډول یو بل امریکایي قومندان جنرال آسټن سکاټ میلر ته سپاري. ښاغلی میلر په تیره مې میاشت کې په افغانستان کې د جګړې د مشرۍ لپاره وټاکل سو چې د جون په 19مه د امریکا کانګرس د نوموړي ټاکل کېدل تایید کړل. نور تفصیل په دې رپورت کې. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشري په داسې وخت کې یو نوی امریکایي جنرال ته سپارل کیږي چې په دې وروستیو کې یوې خواته د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي، او بلې خواته طالبانو له امریکې سره په قطر کې د امن پر بهیر خبرې کړې دي. جنرال جان نیکولسن شاوخوا شپږ کاله په افغانستان کې تیر کړل چې وروستي دوه کلونه یې په دې هیواد کې د امریکایي او نیټو ځواکونو مشري وکړه، او نن به په کابل کې په یوه رسمي غونډه کې واک جنرال آسټن سکاټ میلر ته وسپاري. جنرال آسټن میلر د افغانستان په تیرو 12 کلنه جګړه کې نهم امریکایي جنرال دی چې په دې هیواد کې به د پاتې شاوخوا 20,000 بهرنیو ځواکونو مشري کوي. 55 کلن میلر د 1968 کال په مې میاشت کې د امریکې په هوایی ایالت کې زوکړی دی چې په 1983 کال د امریکې له پوځي اکیډمۍ تر فراغت وروسته د امریکې په پوځ کې پر بیلابیلو رتبو پاتې شوی دی. ښاغلی میلر په تیره مې میاشت کې په افغانستان کې د جګړې د مشرۍ لپاره وټاکل سو چې د جون په 19مه نیټه د امریکې کانګرس د نوموړي ټاکل کېدل تایید کړل. د جون په 19مه جنرال میلر د امریکې د کانګرس غړو ته وویل چې د افغانستان په جګړه کې پرمختګ ویني، خو دا ضمانت نسي ورکولی چې په دې هیواد کې به جګړه کله پای ته رسیږي او امریکایي ځواکونه به تر کله په افغانستان کې وي. ځینې امریکایي څېړونکي د جنرال میلر ټاکنه د امریکې د حکومت او کانګرس یو غوره ګام بولي، ځکه چې وایي هغه به نه یوازې د افغان ځواکونو په پیاوړتیا کې ښه کردار ترسره کړي، بلکې د وسلوالو په ضد به اغېزمن عملیات هم وکړي. جنرال میلر په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو مشري پر غاړه لرله. نوموړي د افغانستان په ګډون په عراق، سومالیا او بوسنیا کې هم پوځي دنده ترسره کړې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو رخصتېدونکي مشر جنرال نیکولسن د امریکې له ان پی آر ریډیو سره په خپلو وروستیو خبرو کې هیله څرګنده کړې چې وایي تر بل هر وخت اوس په افغانستان کې امن ته لیوالتیا او هڅې زیاتې شوې دي. د نومیالی امریکایي سینیټر جان مکین د مړینې وروستي مراسم پرون د امریکې د پایتخت واشنگټن ډی سي په یوه لویه کلیسا کې ترسره شول او مړی به نن په میریلند ایالت کې خاورو ته سپارل کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکارې سمینې احسان څخه اورو.
په امریکا کې د سینیټر جان مکین د مرګ د یادګاری دستورو په څلورم ورځ واشنگټن نیشنل کیتیډرل کې د امریکا پخوانی صدران باراک اوباما او جارج بوش هم موجود وو. جان مکین د پاره تازیتی وینا کې پخوانی صدر باراک اوباما وویل، موجوده وخت کې زموږ د سیاست، عام ژوند او خلکو سره د اختلاف کولو طریقې ډېری کمزوري شوې دي. اوباما موجوده صدر ډونلډ ترامپ نوم وانه غستو، خو ویل د دې هر څه پر شا هغه سیاست دی چې په ظاهر ځان ته ډېر مضبوط وایي خو په اصل کې د یری پیداوار دی. پخوانی صدر زیاته کړه جان مکین موږ ته د دې نه د بهتره چلند وینا کوله. د باراک اوباما سره سره د امریکا بل پخوانی صدر جارج دبلیو بوش هم جان مکین تا دا عقیدت پیرزونې وړاندې کولو د پاره موجود وو. هغه وویل جان مکین عزتمند وو او خپل مخالفین به هم د وطن سره مینه کوونکي او انسانان یادول. بوش وویل مکین هم د واشنگټن موجوده سیاست رد کړی وو. د امریکا پخوانی صدر جارج بوش زیاته کړه مکین به د انسانیت قدر کولو، هغه انسانیت چې په پولو نه تقسیمیږي او نه یې امیران ختمولی شي، بلکې حقیقت کې مکین د طاقت د غلط استعمال مخالف وو. جارج بوش او باراک اوباما د جان مکین د آخري دستورو په موقع رابلل شوي وو. جان مکین 2000 کال کې ریپبلیکن صدارتي نامزدګۍ په موقع جارج بوش نه بیللی و او بیا 2008 کال کې صدارتي انتخاباتو کې باراک اوباما نه ماتې خوړلې وو. د جان مکین د مرګ آخري دستور کې سونو د خاندان خلکو، ملګرو او پخوانی کانګرس کارکونکو سره سره بوش او اوباما هم هغه ته د عقیدت پیرزوونو د پاره کیتیډرل کې موجود وو. د مکین لور میګن هم په دې موقع د صدر ترامپ نوم اغستو بغیر د هغې امریکا بیا نه عظیم جوړولو نارې ته په اشاره وویل، د جان مکین امریکا ته د بیا نه عظیم جوړولو ضرورت نشته، امریکا د مدام نه عظیم وا. د اوباما او بوش سره سره د خالی پورس په دغه دستور کې سینیټر لینسی گراهام او پخوانی خارجه سیکرټری هنری کسنجر هم موجود وو. جان مکین ملک ته خپل اخیری خط کې لیکلي، موږ خپل عظمت هله کمزورې کو چې کله هم د متن سره د خپلې مینې جذبه د قبایلي اختلافاتو سره یو ځای کړه او دې د نړۍ په هر یو ګوټ کې نفرت او تشدد جوړ کو. موږ دیوالونه ختمولو په ځای ځان دیوالونو پر شا پټ کو او کمزوري شو. د جان مکین اخیری دستورو کې موجوده صدر ډونلډ ترامپ ته بلنه نه و ورکړی شوې. د مکین او صدر ترامپ ترمنځ اختلافات هغه وخت شروع شو چې 2018 صدارتي کمپین په موقع ترامپ ویتنام جنگ کې د مکین په نیولو خندا وکړه او ویل هغه جنگي اتل نه دی، هغه خو نیول شوی وو او زما هغه خلق خوخي چې ونه نیول شي. جان مکین د تیرې هفتې په ورځ د 80 کالو په عمر کې د مزغو د سرطان د لاسه په حق رسیدلی وو.
اوس هم د پولیو په اړه د ډیوا ریډیو د ځانګړې ډرامې وار رسیدلی. دغه ډرامه چې د ژوند لار نومیږي نن یې 13 ټوک درته خپرو. دغه ډرامه محمد منیر جوړه کړې او نورالبشر نوید لیکلې ده.
dad dad jhandla د ژوند لار ډرامه ووري.
یاره که خدای می نه خطا کوي نو تا پلی سبحان دی د شان شوکت نه هو ماغه معلومیږي. پلی سبحانه یا پلی سبحانه
مرزا ګوله خیر شه.
پلی سبحانه دا دلته د سکول
د شیر محمد په کور کې د بجلی بټن خراب وا هغه می سموله
دل سدا پار راتلی دی خور چاته وای چې د پولی ساس کی ماچوي.
ما ته خو پته نشته.
ته خو ځان نه خبره کنه خو چې دار چا سکاري نو پار کور کې نه رو خزوي پزل کاکا پسې جواب وکي.
زه خو خدمت کوم. دا وګوره په جیب کې مې ټیسټر دی د تورې او سرې سه پینونه دي. د چا چې بجلی خراب شي که څوک را باندې خط لیکي که څوک را باندې درخواست لیکي فضل حاضر دی.
فم هر پنې مولای.
هر فنې مولا نه د هر مرض دارو یم.
نو بیا د شیر محمد د قمقلتوب علاج ولې نه کې؟ څوک ورله خواله نشي ورتلی ډیر خراب خوی دی.
زه د ده نه خبر نوم. تا ورته ویلي دي چې ماشومانو ته د پولیو ساس کې واچوه؟
ما پې خپلې تڼۍ شلولې دي خو افسوس چې د صحت محافظانو ته هم ډیر بد رد وی.
میرزا د چا به څوکي خو د خپلو ماشومانو سره بد کوي.
یوازې خپلو ماشومانو سره نه چاپیره د ټولې علاقې ماشومانو ته خطره ده. د هغه د سرزورۍ په وجه نور خلک هم د هغه په خبره عمل کوي.
زه به چېرته ورپېښه وکړم. میرزا دا راته ووایه دلته څنګه؟
تا پسې رالم. زما غریډو کش کلپ نه کوي بیخي خاموشه دی.
زه خو د هر مرض دارو یم. راځه چې ستا د ریډو مرض هم معلوم کړم.
علاج به ورلکه علاج اسې نه لکه د پولیو د مرض په شان لا علاج نه شي.
خیر بشي سړیا خیر بشي.
سوکی
زما ورلریکا دا دروازه دې ولې بنده کړې ده؟
سوکم سار راسي دوه ځله د پولیو د ساسکو د پاره زنانه راغلی وي. ستا د یریمې ماشومان باغ ته لیږلي دي.
زما دروازې ته څوک راغلي څنګه دي؟
ته لږ دمشه راتلو سره دې غصه شروع کړه.
غصه په دې راځي چې یو کار زما خوښ نه دی په ما څوک په زور څنګه کوي او داسې به کوي ولې؟
په دې خبرو ستا نه دا ټول خلک خپه دي.
زه د خلکو پروا نه کوم. دا ټول خلک شپه ورځ ما ته ناست دي. زه د چا حاجتمند نیم.
په دې رویه خو تا میرزا مامام خپه کړی دی.
هغه هسې د ځان نه ډاکټر جوړ کړی دی چې زما مخې له څوک راځي نو بیا زه د چا پروا نه ساتم. پوه شوې که نه؟
پلی سبحانه دا ریډو به څه غږ وکړو که نه؟ دغه دی اواز خو پکې د خیره راغی.
دغه یوه ټانکې ختلې وه. دیم لکه ستا بوډا شوی دی. د لوندو خټوله لږې اوبه بانۍ.
تا خو زما د ځوانۍ نښه ده.
د پاکستان هر 500 کالو ماشوم ته د پولیو نه د بچ کېدو دوه قطرې ورکول. ولې چې پولیو د ماشوموالي بیماری نه بلکې د ټول عمر مازوري ده. تاسو خپل ماشوم ته
د دې خبرو د پاره د ریډو ټیکومه
د پولیو په اعلان سکه هغه د صحت محافظ راغې دې به دې ښه پوهېږي.
زه اعلان د خلکو د پاره یادومه. ما ته خو پته ده چې د پولیو مهم جاری دی.
د صحت محافظ خو ډېر اوتر دی.
خدای دې خیر کی. ولې الک انور شاه
زموږ مهم دغه د کسانو د لاسه ډېر خراب شو. خبره نه وري
تا واوري د پلی سبحانه ته ورله لاسرینځي. زه وایم چې راشه درشه ورسره ونه کې.
تاسو سوله وکئ خیر بشي.
فضل کاکا دا ډېر زیاتې دی. سرکار لره داسې خلکو علاج ورځي خو مونږ وایو کلی دی علاقه ده چې څه خفګان جوړ نه شي.
مړه داسې خلکو سره به څوک څه کلی کلیوالي وکړي.
زه توکل په خدای یوه خوله وینا به ورته زم وکړم.
هسې خفه به دي کي چې زما یې نه دي ملیلي نو څه ووایم.
تا ته انکار کړی دی.
انکار نه کوي خاصې د بوسو لاندې اوبه بوزي.
د هغه رویه ډېره خرابه ده. څوک هم پزړه نه کوي.
تا نه دي اورېدلی که غر لوی دی نو په سر لار شته. گلزری و گلزری سشوی
یه سڑی سدی
ماشومان سشو
دری والا ماشومان دی بار تاوتی دی د مالی ماشومانم ور سره دی
نو معلومه نه ده چې چرته دی
اغه د صحت محافظ اجرې ته راغلی دی چرته د پولیو ساس کې خو به ورته نه اچي
زما په اجره کې او زما د اجازت نه بغیر
خود هی تو ګوره جنگ ور سره مکوا
خواشه ده مخینه می
یه سڑی سکه
دغه دی ورلم
دا بس کیگی یا الله خیر را پیخ کی ان جنگونه کی
واچوا دی ماشومانو د پولیس اس کی واچوا
دا سړی ګور ډیر تریخ دی او دا د غوجرم ده سګړ بڑو نشي
واچوا د پولیس اس کی ورتا داو پزل دواړه ور پسینن راغلی ګورو با
کوکه کولو کا اے دغشن شاباش زوردا
دا یو ماشوم پاتې دی دی خوره ول بچی دا ماشومم انور شاه ته بیا دل تراغلی
او خود ماستر سے پوینا
رضا رضا زو مرزا تا دراغلی او
سوایا
زبد فضل کاکا استاد سو مخ سنگ نیسم
دا پولیو مخاونیسا دا پولیو وچ پا وچلی دا زانا ببر شیر جوڑ کرده ده
او سوایا دا یو ماشوم پاتی ده ستا اجازت ده
بلکل تستاسو پشان خلق دا پولیو ساز کو دا پارا دا سی گرزی نو پا کار دا چی مونگا سر کیو کرتو
اشنا پا طول کلی ده سانو کو انورشا ساز کی
دا دی ورکوم راول دا ماشوم کوکی کلو کا اے دا غشان
د ژوند لار ډرامه تاسو ووریده پدې کې آوازونه قاضي محمد فاروق سلمہ جہانگیر ظہور جان توحید اللہ قریشی او نوران شاہ طوفان
د ډیوا ریډیو د وروستۍ سهارنۍ خبری خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي په څو شیبو کې به تاسو په همدغو څپو د مشال ریډیو خپرونې واورئ تر بیا چې مازدیګر پر شپږ بجې ستاسو په خدمت کې حاضریږو ما بارکوال میاخیل او زما ګران پروډوسر ارشد علي ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست ورځ مو نیکمرغه